په کې بعد ازادي مېلمه په خبرونه کې زموږ همکار اسمت ساروان له وحید الله معیار سره خبرې ولري. خو ترغې مخ کې پامو کوي لاندو خبرونو ته. دبی پولی خبری اعلانو ټولنه یا آر ایس ایف وای طالبانو په څه کم یو کال کې لک تر لګه دولس رسنۍ بندې کړي او داروزو ټلویزیون چې د دې وروستیو کې غږ غلی کړی او و کارکوونکي یې تر اوسه په کابل کې بندیان دي. د ټولنې پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې له طالبانو غوښتي چې د دې ټلویزیون کارکوونکي خوشی کړي او د رسنیو د بندېدو د غندنې تر څنګ یې هغه د نه منلو وړ بللی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنری وای ایران د سپتمبر له میاشتې راهیسې له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د افغانستان لپاره د دې کمشنری څانګې نن جمعه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې روان کال ایران په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته استولي چې اکثر یې په زور له هغه هیواد نه ایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وایي را روان 2015 کال د افغانستان شاوخوا 2.9 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د افغانستان څانګې پرون پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې ولیکل چې د افغانستان لپاره د راتلونکي کال د بشري اړتیاو او اړو کسانو ته د مرستو رسولو پلان یې پیل کړی دی. په جنوبی سالان کې تیر شپه په یو ترافیکی پیښه کې دوه تنه مړه او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د پروان د امنیه قومندانۍ ویان فضل الرحمن مسکینیار نن جمعه په اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه تیر شپه د جنوبی سالنګ د ولسوالۍ په قهواره سنگ سیمه کې وشوه.
آزادی ملما د آزادی رادیو د ملما پروگرام درنو افریدونکو ته شرح خلاص وایم. اسمت ساروانیم نن په دې خبرونه کې زموږ ملما هم بیان دی. البته د رادیو یا ټلویزیون بیان نه بلکې د ویستری نړیوال ادارې بیان دی. یو وخت غوښتل چې ژورنالیست شي پر سنوي کې کار وکړي خو ځین وخت هغه څه چې تو غواړي هغه څه نه کیشي. نیکمرغه هغه دی چې څه غواړي تر هغه ښه دنده په لاس ورشي. که خبرونه اوري حتما به د وحید الله امانی له نوم سره بلدی است. دا چې شاغل امانی اوس په څه کار بوخت دی، چیرې زیږیدلی، په کوم شرایطو کې لوی شوی او تر دې ځای څنګه رسیدلی لدی واوري.
ډیره مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته. زه د افغانستان د وردګو ولایت سید آباد ولسوالۍ په یو غرنۍ سیمه چې د ونخي دره ورته وایي د وسخیلو کلی هغه کې زګدل یم. نو د ډیری افغانانو په شان زه هم نه پوهیږم چې هغه دقیق نیټه او کال کوم و. دا غوښت بدبختي خو تاسو ته معلومیږي چې افغانستان کې جنگونه او ریکارډونه او کوم سب چې هغه مؤسسات چې وو هغه خو ډیری خلکو له لاسه ووتل یا فلاش ول یا چورش ول یا هم وس وزیدل. نو ا دقیق نیټه راته نه معلومه، خو کوم څه چې په وسنه اسنادو کې په هغه بنا باندې ما جوړ کړی وخت کې ضرورت و اړتیا ورته تخمینی دا و چې 1990 کال زما په اسنادو کې چې دا کېدای شي 2-3 کال تفاوت ولري. 2-3 کال تفاوت په دې معنی چې کېدای شي زیات ویل شي. ځکه وروسته چې ما کله د خپل مشر ورته تذکره ولید هغه د ما نه په اوسنۍ اسنادو کې کشم دی او د هغه هغه اصلي تذکره را پیدا شوې وه. یو چیرته چې د ما متاسفانه یا خوشنۍ سره لا هم اصلي تذکره پیدا شوې نه ده.
مانی صاحب چې د زوکر کال مو معلوم نه دی، نو میاشت او ورځ خو به مو خامخا چې معلوم نه دی. اروپا او امریکا ته چې کوم افغانان تللي اکثرو د زوکر ورځ د جنوري اوله شو دلې ده. دلته ډیر ورته حیران دي چې دا څنګه ممکنه ده.
وازم ما کټګوري کې ما غوال د جنوري ده.
جالب ده. نو شه تاسو خبرې کوله بیا مو مکتب چیرې وایو؟
نو د سید آباد ولسوالۍ یو غرنۍ سیمه ده چې د ونخي درې په نامه یادي. یو ونخي درې کې بیا کلی مشخص کډیر زیات مشخص کو کلی د وسایخلو په نامه یادي. په هغه کې دنیا تر غلې ما متاسفانه زما دومره راته معلومیږي چې زما د پیدایښت سره سم د افغانستان کې د ناورینو او ناخوالې هم پایل شوی وی یا د ما د جګیدونه مخکې وو یا هم په دغه جریان کې وو. خو پاره وخت کې زمونږ په سیمه کې خوندای یا مکتب نه وو. نو ما اولینې خپل هغه د ماشومتوب او بیخي هغه لبرنې الف ب مې چې زکړیو هغه مو د کلی د مولا امام یا د مسجد د مولا نه زکړیو. په لنیک مرغه ز لا هم په هغه د الف ب او په سپاره او په دې کې هم چې د ځینې بهرنیو انجوګانو لخوا په غسیمه کې سیار خوندې پرانستل شو. سیار خوندې په دې معنی چې مونږ د خوندې کوم تعمیر نه لرو، نو مونږ په خاورو کې ناسو، کله به تونو لاندې یو چیرته ناسو، بیا به سبا ته راته ویل چې دلته مرازی فلانی ځای ته راشه، هغه بل ځای کې ونې چې دی هغې لاندې به ناستو. نو دغسې یو سیار یا ګرځنده خوندی هلته فعال شو او په هغې کې زه د هغه لومړنیو شاګردان نه وم چې په لومړي ټولګي کې شامل شوم. البته شاید هم هغه وخت کې سن مې 15 یاد شو، 15 کاله خو بل نه ډېر وړ کوي، شپږ یاد وو کلو وو. او زما مشر ورور چې تر ما دوه کاله مشر دی هغه دوهم ټولګي کې شامل شو. نو یو جالبه خاطره د هغې ښوونځي دا ده چې کله د امتحانونه او ازموینې پیل شوې او د هغې نتیجه راغله، نو زه په هغه خپل لومړني ټولګي کې ما اول نمره مې یعنی بشپړ کړ. نو زما لپاره دا یو ښه خبره نه وه، ځکه زما مشر ورور په دوهم ټولګي کې هغه دوهم نمره ښوونځی اول کال پای ته ورسوم. نو ما هغه وخت کې ژړل چې هغه دوه نمرې اخیستې دي او ما یوه نمره اخیستې.
تاسو دوه نمرې اخیستې؟
دا هم یو چار څو کور کې راتل چې نه تا ډېرې اخیستې، تا اول نمره یې ما نه زه اول نمره په دې معنی چې یعنی ما لږ اخیستې تر هغې نه. نو هغه ښوونځی هم داسې ښوونځي وو چې د تیارو د بمبارد او د جګړو د دې له امله به کله به په یو سیمه کې وو، کله به په بل سیمه کې وو، کله به په یو کلي تر ونو لاندې کېناستو، کله به د بل. او بل جالب خاطرې د هغې ښوونځي نه ډېرې زیاتې لرم چې د شهید محمد صابر په نامه باندې یادېدو. زه چون چې د ټولګي اول نمره وم، نو زما مسؤلیت دا وو چې یوه توره تخته چې موږ له لرګي جوړه کړې وه او بیا د هغه د بیتری یا دا وړی بالټی د شپاغې وخت په رادیوګانو دی کې استفاده کړي، د هغې د تیزاب به مېستل، د لرګی هم په هغې هم په لمدول، بیا هم په هغې توره وو، بیا هم دغه توره تخته د ما مسؤلیت وو. چهار ورځې کور ته ایسم او بیرته یم هغه ته راوړم، ټولګي ته راوړم. نو دا سم د ما زه د هغه په اصطلاح کفتان وم، دا مسؤلیت هم د ما وو. چهار ورځې مې دا توره تخته په سر نیولې وه، کور ته به مې وړله او سبا به مې بیرته ښوونځي ته راوړه. او د هغې سره به په شمار دا تباشیر دا به هم خون کرا کړی وو چې دغه به هم وړو راوړه. نو دا تر شپږم ټولګي پورې مې همدغسې ښوونځی وویلې چې همدغسې ادامه پیدا کړه، بدون له دې چې موږ د ښوونځي کوم تعمیر ولرو او یا هلته صنفونه وي، چوکۍ وي، میز وي. بس تر شپږم صنف یا شپږم ټولګي پورې همدغسې، کله په تر دې ونو لاندې او کله تر هغو ونو لاندې، کله به چې باران وو بیا به د کلي جومات ته لاړو. هغې نه وروسته بیا متوسطه پیل شوه. متوسطه چې له اووم ټولګي نه تر نهم ټولګي پورې وه، هغه د ونخي د لیسې په نامه یاد، هغې وخت کې متوسطه وه تر نهم ټولګي پورې، چې هغه زموږ د کلي نه یو ساعت پیاده لاره وه. یو ساعت پیاده لاره به بیا موږ یوې خانه وه تګر کوو او یو ساعت به د بلې خانه کوو تر څو هغه ښوونځي ته ورسېږو. درې کاله مې بیا هلته د منځنۍ یا متوسطه ښوونځی لوستی. لغه وروسته بیا کابل ته راغلم. کابل کې بیا ما د ثانوي تخنیک په نامه یو مسلکي ښوونځی وو چې لسم ټولګي مې هغه کې پایل کو او لغه نه هم دوهم نمره په د برستيال انجینر په توګه فارغ شوم تر دوه لسم پورې. او لغه نه وروسته بیا نو ما د وزل د کانکور امتحان ورکړی دی. کانکور ازموینه په دې معنی چې ما د ژورنالیزم سره ډیر علاقه وه. نو کړه اول ته ما خوندای مسلکی خوندای و خو همدغه خبره تر اعظم زه چې کله ډیر ماشوم وم، زما پلار به چې خبرونه اوریدل نو ما ته به د بی بی سی او د امریکا غاګ د نتاخانو आवाज ډیر خوږ لګی در باندې. نو په هغه ماشوم ته به هم ما خبرونه اوریدل او ډیر علاقه مې له خبرونو سره و. همیشه لکه د په هم ورکسانو هغه رادیو ته به کلک ناسوم او خبرونه ټایم هیڅ وخت لاس نه ورکوم. علاقه مې ډېره زیاته وه چې زه هم خبریال شم، ژورنالیزم ولولم. هماغه علاقه وه خو کابل ته چې راغلم مسلکي ښوونځی مې ولوستو، هغې سره ومې لوستو خو دومره علاقه نه وه. نو ورسته بیا زما په کانکور په لومړنۍ آزموینه کې زما درې انتخاب وو، په هغه وخت کې به انتخاب تر درې انتخاب تاسو کولای شوي چې اول انتخاب زما د کابل انجینری وو او دوهم د کابل پولیټکنیک وو، دریم یې ژورنالیزم په خوښنۍ سره چې دریم انتخاب مې ژورنالیزم. نو په لومړي ځل زه اول انتخاب ته هم نه وم شوی، د پولیټکنیک چې دوهم انتخاب وو هغه ته کامیاب شو، هغه مې بیا ورته پرېښود ژورنالیزم لپاره. یو کال مې صبر وکړ، وای نه زه دا نه وایم زه باید ژورنالیزم وایم او خبریال شم. نو بل کال ته مې لومړنی انتخاب هم دی ژورنالیزم پانځه یو چې نیکه مرغه هماغه ته بریالی شوم، او بیا مې د کابل پانتون د ژورنالیزم پانځه لوستې ده چې د ژورنالیزم پانځه د مطبوعاتو او د عامه اړیکو له څانګې فارغ شوی یم، او هلته هم په کادر سره دریم نمره د هغې نه فارغ شوی. د دوران کې مې چې کله دوام ټول کې کوم د دوام کال د ژورنالیزم پانځه کې ما د آزاد خبريال په توګه هم لا ځنې بهرنۍ رسنۍ سره دند پایل کړ، چې هغه کې د په لندن کې د جګړې او سولې په اړه د راپور ورکولو انسټیټیوټ وو په کابل کې چې د پالتونه په 2002 کال کې پایل کړ. هغه سره مې د آزاد خبريال په توګه کار پایل کا او گزارشونه یا راپورونه مې ورته جوړول، تر هغه چې بیا بیرته چې کله زه پانتو نام فارغ شوم د هغه سره مې رسمي دنده لرله، او هغه سره مې بیا تر 2008 کال پورې خپل دندې ته ادامه ورکړه چې چی پولیټیکل رپورټر یا د سیاسي برخې مشر خبريال په توګه او د ژورنالیزم د ټرینر په توګه دا مختلف دندو مې ورسره کار وکړل.
له پانتون بیا کله فارغ شوې؟
2004 کال کې دسمبر میاشت کې د کابل پانتون ژورنالیزم پوهنځي نه فارغ شو، او بیا غوښنه ورسته بیا موږ سره اکتفا وکړ ډیر وخت کې د کار دنده پایل شو.
تاسو د سولې او جنگ د انسټیټیوټ یو ول د دوی لپاره د ضرورت نو چې راپور باید په انګلیسي ولیکي او که تاسو انګلیسي زده کړی و؟
د دوی د پارارټیا واشه په انګلیسي ژبه راپورونه ورکړي، خو د افغانستان کې دوی د امکانات لرل چې د ژباړن لرل موږ به راپورونه په دری او یا پښتو ژبه جوړول، بیا به ژباړل کېدل او بیا ژباړل نورسته به بیا بهرنیو ایډیټرانو ایډیټ کول او بیا به دغه نورسته په ویب سټ باندې پوسټ کېدل یا خبرېدل. نو هغه کې د ارتیا اولو کې و ورسته بیا خپل هم په څنګه نو ورسره انګلیسي ژبه باندې هم کار وکړو، انګلیسي ژبې کورسونه مې ونیول او تر یوه اندازې پورې د انګلیسي ژبې مشکل هم حل شو. نو زده کړې مې تم پای ته ونه رسېدې ځکه ما غوښتل چې ادامه ورکم، نو بیا دغه څه زده کړو هغه پاتې شو او دندو مصروفیتونه او جنجالونه د ژوند د شروع شول، بیا نو داسې فرصت مساعد نشو چې ادامه ورکړي. افغانستان کې امکانات هم محدود وو، تر لیسانس دورې پورته زده کړې په هغه وخت کې نو یا خو بخښ نه وي او کوي هم ډېرې محدودې وي. نو 2000 کال کې د کورونا په اوج کې بیا ما تصمیم ونیو چې زه خپل زده کړو ته ادامه ورکړم، په د جرمني یا د آلمان هیواد کې مې ماسټرۍ ته اپلای وکړو چې له نیکه مرغه هغې ته بریالی شوم، او 2000 کال کې راغلم ما کورونا وخت کې چې یو سمستر مې وویل بیرته لاړم افغانستان ته. افغانستان 2001 کال کې بیا راغلم، نو ماسټرۍ مې خپل د جرمني یا د آلمان د فورت وانګن یونیورسټي د نړیوالو اړیکو او د کلتوري ډیپلوماسۍ په برخه کې خپل ماستری هم پروسه کال 2023 کال مې نیشته بشپړ کړل. نو دا د زده کړو سفر و.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه پروګرام اپري زموږ میلمه وحید الله مایار دی. تکه اوس بیرته راشو کارونو ته دندو ته تاسو د خپل ځینو کارونو یادونه وکړه، د نورو په اړه هم وایست.
ما خو مخکې د ویل چې ځکه د ژورنالیزم دوام ټولګي کې وم، ما په د آزاد خبريال په توګه دنده پیل کړه، له بهرنیو رسنیو سره هماغه ادامه پیدا کړه تر هغه چې زه فارغ شوم 2004 کال دسمبر میاشت کې. نو ما دوی سره هغه فول ټایم یا د پوره ورځې دنده واخیسته، په هغې برخه کې مختلفو برخو کې مخکمه یادونه وکړه. نه غواړم چې بیا د تاسو د پروګرام اخصایي شي. نو ادامه مې ورکړه 2008 کال کې بیا ما د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام یا UNDP سره د افغانستان د نوي پایل پروژه د افغانستان د نوي پایل پروژه د نیو بیګینینګ فور افغانستان یو پروژه و چې دوی ته د ډایاک برخه کې کار کوي په پاغي برخه کې ما د مطبوعات یا د رسنیو د مسول په توګه دند پایل کړ 2008 کال کې او دغه دند تر 2011 کال پورې ادامه پیدا کړ او په 2011 مارچ میاشت کې دغه پروژه بشپړه شو نو بیا د یو لاندې مودې لپاره زه د خبرونو د مسول په توګه د افغانستان د سولې عالی شورا سره ما دند پایل کړ چې هغه هم قرارداد مې د یون ډی پی له خوا او د یون ډی پی له خوا نه دیتا تخنیکی هغه ملاتړ ورکول کېده نو د هغه په اساس چون د مونږه بل پروژه د یون ډی پی پای ته رسیدلې و نو د پروژه کې بیا ټول کارمندان چې هغه د کې مدغم کړ نو بیا د سولې عالی شورا کې مې ډیر ادامه ورنه کړ فقط یو لاس میاشتې و هغه نه وروسته 2012 کال کې د دبليو ایچ پی ته راغلم او دبليو ایچ پی سره د هغه ویان په توګه او د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه یا د عام اړیکو په توګه باندې پاتې شوم تر نن پورې
لدی معلومی شي چې ډیر کار مو د خوړو له نړیوال پروګرام سره کړی دی مخې تر دې چې بل پښتنه په دې ارتباط وکم تاسو په پایل کې د خپل لبناني شوانزي په اړه ځینې خبري وکړې او ومو ویل چې ودانې نه درلوده تر شنه اسمان لاندې مو درس وایو خبري اس چې همغه شوانزي بل اخره ودانې پیدا کړه اوس په فکر کوي چې ودانې ولري ک لا به هم همغه سي په میدان کې وي
لبعد امرغه تر هغه چې په ورداګو ولایت کې وا امنیت مسله مطرح نه و زبا تا غراته کول شو راغي وخت پورې کوندای جوړ نه و خو د ورستیو کلونو کې کله چې د فاروق ورداګ د پهونه وزیر و وا مې وردل چې کوندای جوړ شوی دی او تعمیر دی چې څومره فعال و څومره اسري و او په کومه باندې جوړ شوی و آیا نو هم هغه ته کې خون کې و هغه کې زده کوون کې و او سیم قناه لرل نو افغانستان کې د تاریخوالي او د محدود امکاناتو لامل ما نشوي کولای هغه وخت چې خپل کلی په تاکلی ته پاس 2008 کال نو ورسته مز خپل کلی ته نیم تللی نو دا سي اوریدلې مې دي اما مطمئن یا ډاډا نه يم چې هغه وځي تر کومه بریدا په څه په څه بڼه او په کومه امکاناتو جوړ شوی او هغه اوس هم فعال دی کنه خو کله چې مونږ ولته د اول لومړی ټولګي نه تر شپږم ټولګي پورې داغه داوره ټوله مونږه حتی تر اوم او اتم ټولګي پورې مونږه مندلای خوندای هم هغه نه درلوده تعمیر نه درلوده چې هغه بیا ورسته بیا جوړ شو او لره مونږ هم ورسته یو کال یا دوه کال په تعمیر کې درس ویل چې هغه نه نه ټولګي وو نو هغه یو تعمیر درلوده دی ونخې د لسې په نامه د لا پنځنی خوندې نه لسې ته هغه ارتقا کړو او تعمیر هم ورته جوړ شو هغه نو شرایط افغانستان دی هغه خوندې نړۍ زیات خاطرې لرم
اما نسب تاسو د ژورنالیست په توګه هم په وطن کې کار کړی دی زموږ یو همکار له خلکو سره چې به خبري کولې او په وطن کې نو عجیب غریبي خاطرې لري ځینې شانې ثبت کړي دي کله چې راوروي مشټول ورته خواندو تاسو هم د څه کومه دلچسپه موضوع لري کومه دلچسپه خاطره لري
ولا خاطرې خو ډېر زیات دي خو یو خاطره چې همدغه سي د ژورنالیزم ډګر کې تاسو معلوماتي چې له هر چا سره مو سره کار دی په ټولنه کې که هر څوک دی هغه سره د تاسو سره کار دی خاطرې خو نور ډېر دي چې تعجیزونه به وو هغه کې توهینونه به وو تحقیرونه به وو چې مرکه ته به وغوښته مرکه کې چې لکه تون شو ور سره جدی و شو راته بنده وکا او مایک وګورځو د اخبارونه برا کېدل راته را کول کېدل دا څه خوري ریدي نو د ما لپاره نو هغه د ژورنالیزم یو اما استلاله دا و چې موږ ته په پانتون کې هم ویل چې خبريال یا ژورنالیست باید هر څه ته خبر پسترګه وګوري په څه کې کوم خبر دی نو ما هم هغه څه یو نظر لره چې کباب هر څه لیدل ورته مې کتل چې په دې کې خبر څه دی چې زه ترې راوخم و خاطرې خو ډېر زیات دي نو هغه فکر نه کوم چې اوس یې وخت چې سره وای ما وو پکې ډېر سنځه پکې ډېر زیات دي زه د هر خبريال د زړه ناراضم دوی واقعا خلک دي چې د ډیرو ناخوالو سره مخ لاس او ګریوان دي، اما بیا هم خپل مقدس دندو ته ادامه ورکوي، ټولنه له حوادثو له وقایعو له دې نه خبروي، او دا ډیر یو ستر مسؤلیت دی. ما خپل ونه شوای کولای چې ادامه ورکړم، ډیر دروند مسؤلیت دی. نو د دوی ټولو ته زما خاص سلام ټولو خبریالانو.
مانی صاحب، ډیر خلک د ځان د مصرفولو لپاره یو شوق لري چې انګریزان حبیب بولي، تاسو کوم حبیب لري؟
والله که درنام ډیر خسته کوم کس به درته معلوم شم چې خاص حبیب نه لرم، ما یو غزنه حبیب می داده چې زده کړم، نور هم زده کړم، ولولم ام دا اوس هم یو قسم مات ماستری تر کچه پورې زده کړې دي، غواړم چې ادامه ورکړم او هر څه چې نوی ګورم، نوې ژبه، نوې کلتور، نوی خلک، دغه باره کې ولولم، دغه باره کې زده کړم. اما د ژوند مصروفیتونه دومره ډیر دي چې اجازه نه راکوي. اوس ما خاص عبیدا ده چې هر څومره چې سړی کولای شي نور هم زده کړي، نور هم ولولي، نور هم یاد کړي.
پس هم دمو عبیده چې نوی شان کشف کړي، نوی شان ومومي. د مطالعه په اړه مو ونه ویل، مطالعه څنګه کوي؟
مطالعه سره علاقه لرم، مطالعه سره ډیره زیاته علاقه لرم، غواړم چې مطالعه وکړم همیشه. د یو خبريال لپاره شوم، د ما مسلک هم ژورنالیزم دی، هغه لپاره مطالعه خپل د ما په نظر هر څومره چې کولای شي هغه عمره ورته کړه.
تاسو هم له افغانانو سره کار کړی دی په خپل وطن کې، او هم له بهرنیانو سره کار کړی دی، دا دوه تجربې څنګه پرتله کوي؟
ولکه رښتیا وایم او صادقانه وایم چې له خارجانو یا بهرنیانو سره کار کول ساده دي تر هغه چې له افغانانو سره کار کوي. ما خو له افغانانو سره ډیر زیات کار نه دی کړی، خو یوازې یو څو میاشتې د سولې عالي شورا کې وم، هغه هم قرارداد ملا بهرنیانو یا له یو این یا له ملګرو ملتونو ادارې سره وم. اما متاسفانه یا په خواشینۍ سره هغه کوم فرهنګ او هغه کوم محیط چې په افغاني ټول په افغاني ادارو کې په هغه وخت کې وو، ما خپل ونه شوای کولای چې دا ما ورکم. هلته دومره محدودیتونه ډیر وو، دومره یعنی کله چې یو پروژه کې یا په هر اداره کې څوک کار کوي، ډیر مسریات یا ډیر اغیزمنتیا په ټیم ورک کې، که ټیم ورک نه وي نو هلته هر څوک نشي کولای په یوازې سر هغه هدف ترلاسه کړي. نو ما دغه ټیم ورکینګ یا هغه ټیم یا ډله ییز کار په دولتي ادارو کې کار چې ما تجربه ډیره کمه ده له دولتي یا افغاني ادارو سره، خو په هغه لنډه موده کې یا کمه تجربه کې ما دغه شی ونه لیدم. هلته خواشینۍ سره هر څوک په دې کې و چې ځان ته کریډیټ واخلي، در حال کې چې د ټولو کریډیټ په ټیم ورک تر ټولو ښه ترلاسه کېدای شو.
د ویندویانو کار ډیر آسان هم نه دی، شاید خلک پې پوه نه شي. هره اداره ځان ته پالیسي لري. کله له کومې ستونزې سره مخامخ شوي نه یاست؟ مثلا کله مو د خپلې ادارې د پالیسي خلاف خبرې کړې وي، یا کله مو ممکن په پالیسي چې تاسو ته دکتې شوي ده یا تاسو ته ویل شوي ده په هغه مو سم سر نه وی خلاص شوی، داسې کومه تجربه او خاطره لري؟
په دې کوم ورغه د خلونو ریوال پروګرام یا دبليو اچ پی کې زما غا ډیره موده داندم، له دوی سره او تر اوسه هم ور سره یم. اوس د ویان په توګه نه، البته دا باید واضح کوم چې زه یو بل مسولیت باندې یم ور سره، خو تر جنوري میاشت دې همدغه کال زه د ویان په توګه دوی سره دنده تر سره کړې ده. نه دوه کال وو شو چې زه دوی سره د ویان په توګه دنده وکړم، اوس هم ماغه قرارداد باندې یم، اما یو بل مسولیت لرم. نو د بعد ډیر واضح وایم چې د خلونو نړیوال پروګرام کې داسې محدودیتونه نه وو، البته پالیسیان شته وی به هر اداره کې، علاوه هر اداره وي، اما داسې څه نه وو چې هغه د پټ کړی شي له خلکو نه. یو کاملا بشري اداره ده، او همیشه درته ویل کېدل چې موږ داسې څه نه لرو چې پټ کړو. خو ځینې داسې مسایل به وو چې هغه د خوړو نړیوال پروګرام له صلاحیت نه پورته وو، یا تنا دوی پورې نه اړه نه درلوده، نورې ادارې هم پکې شامل دي. په هغه وخت کې نو بیا موږ د احتیاط نه کار اخیستو چې موږ هغه څوک نه وسو چې د نورو مسؤلیت ځان ته واخلو. نور زموږ د خوړو نړیوال پروګرام یوازنۍ دنده خلکو ته مرستې رسول دي، چې په هغه کې هیڅ داسې څه نشته چې سړی دې پټ کړي یا د هغې باره کې خبرې ونه کړي. تاسو به لیدلی وي یا تاسو ته معلومه ده چې شاید د ټولو بهرنیو ادارو په مقایسه یا په پرتله د خوړو نړیوال پروګرام همیشه د رسنیو سره همکار پاتې شوی او همکار دی همیشه. زه خپله چې کله وم یو خدای و چې زه خبریال پاتې شوی یم، ما ته د خبریالانو دردونه دوی ستونزې او هغه چې کار چې دوی کوي هغه راته معلوم و. هیڅ وخت ما نه دي ویلي چې امکاناتي وو، یعنی ځان مې نه درته نه درېخ کړی او همیشه ورسره همکار وم، ولو که د هر ادارې نه هر موضوع کې تماس نیول شوی. ځینې وخت به مو ویلي وي چې لږ وخت په کار دی چې موږ معلومات راټول کړو، هغه دقیق معلومات چې باید خلک پرې باندې خبر شي. نور داسې څه نه وو، یعنی پالیسیانې خو باید تعقیب شي، هغه رهبری د ادارې باید په جریان کې واچول شي، موضوع باید ورسره شریک شي. اما داسې څه چې ما ته راکړل شوي وي چې یوازې دغه څه ویلی شي په دغه اخاطر نه، داسې کوم هغه نه لرم، داسې کوم تجربه نه لرم.
اماني صاحب، زه فکر کوم چې موږ وخت ضایع پوره دی، خو بیا هم کېدای شي د ټولنې په کې ځینې ځایونه لرې کړو. کومه داسې څه لري چې که وکړي نو شاید د اورېدونکو لپاره دلچسپي مهرباني.
د اورېدونکو لپاره خو به زما خو مخکې وویل چې زه به یوه وړه قصه درته وکړم چې یو وخت ما چا سره خبرې کولې، نو زه یې لیدم چې موټر کې ځم او راځم، دفتر دی او د خوړو نړیوال پروګرام دی او کله میډیا ده کله تلویزیون دی کله راډیو. نو هغې سره هم داسې بحث پیدا شو، نو ما څو د ژوند هغه یو مایوس حالت کې وم، ما خپل د ژوند یو څو ترخې ورته وویل. هغې راته کتل، وایي ما فکر کوه هغه دري ژبو خبره وایي چې ته خو د بچۍ شیره پراټه باشي، یعنی دغه هغه څه زحمتونه او هغه تکلیفونه او هغه ستونزې چې ما ګاللې دي چای فکر نه کوه او نه کوي. نو دا به وایم چې زه لومړنی ښوونځی خو ما ورته ویلی چې موږ په څه حالت کې وویل، دغې نه وروسته زه لس کلن لا نه وم چې ما پلار له لاسه ورکو، موږ د بدبختۍ او کندې ته ولوېدو. زه مجبور شوم چې زه مزدوري وکړم، زه پاکستان ته لاړم. د پاکستان د کوټې ښار کې ما تاسې بیا اورېدلی وي د کولې په نامه چې دا د ډبرو سکاره دي، هغې کې مې کار کړی، د پاکستان کې مې د خټګري کړې ده، نور ډېر نور د اوسپنې کان کې کار کړی چې په ورځ کې بیا 50 کلدارې راکولې. دغسې تکلیفونه او جنجالونه وو، اما تسلیم نه شوم. کله چې بېرته راګرځېدلی یم، بیا ښوونځي ته تللی یم، کله چې بیا مجبور شوی یم، بیا مې کار کړی دی. نو دغه به کېدای شي ځینو دپاره یو الهام وي چې هېڅ وخت تسلیم نه شي، زده کړو ته ادامه ورکړي او زده کړه بالاخره. نن ورځ زه د نړۍ په ساته د یوې بشري ادارې ویان پاتې شوی یم، تر اوسه پورې هم ورسره یم په یو شکل نه یو شکل. نو هغه کیسې چې کله را یادوم ځان سره فکر کوم، ما هیڅ وخت فکر نه کوم. نو ټولو ته شاید دا یو الهام وي چې هیڅ وخت مایوس نه شي، نا امید نه شي، ناهیلي نه شي، ادامه ورکړي، زحمت وګڼي، وبالي په ځان باندې درس زده کړي، تر هغه بل هیڅ شی لاسته نه شي راوړي.
او همدا د ستاسو بلکې د هر انسان د بریالیتوب راز. نو خدای مولا بریالی او کامیاب لره.
مننه سروان صاحب.
داود ازادي رادیو میلما وحید الله مایار.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلو بند نو ستایا ما دشنو ایمان دوڑا کورا نشی اشنا